سلامونه خې چاري ز امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه واوري. ایرانی رسنه یو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو لوري په نیمروز کې نیول شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسان غوښتل له نیمروز څخه کوټه ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي چې لڅبان دیوی میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې انصار په خپل اکسپانه ادعا کړې چې تیر شپه 8 بجې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمای کوله په نخه کړي چې پکې یو تن وژل او درې نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې په یو خبر پاڼه کې د روسي د میاشتې په احترام په طالبانو د خپل بریدونو توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ دی اوداس افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګر په لیست کې شامل وو. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومي ګو د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې په کینه امریکایی سرتیری وژل شوی و. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوی و چې په کې یو شمېر ملکی افغانان هم وژل شوی و. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وايي محمد کاروان خو د ترهګر په لیست کې نه و خو څه کال د فبرورۍ په میاشت د نوم په دینوم لړ کې داخل شو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان شامل کړی چې هلته د دوی د ادباو لپاره سفر خطرناک کړی. دا خبر پرون خپور شوې ده. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دینوم لړ کې سلیر هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونې جګړه تر هغري طبي پیخي ککړه هوا او ټوله هغه شیان دي چې چاته کې د سر خطر متوجي دي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوی بندیزونه لګولې دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی تر هغره ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د تر هغره یو اطلاعاتو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه بعد حماس حادثې په ځنګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخه کې ډېرې محدودې کړې. د خغلی نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل اکسپانډ لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې لکیف سره د هالند مرسته 3 میلیارډ ډالر ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشران سره د نامناسب چلند پکله خبرې شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. ملمات خرغلاست وای استریم شپ خیر اغلی
تاسو ټول خوږه ودون که سلام او درنښت
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتني پزوبات کې باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي. یو فردي امنیت دی، یو اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپل امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې د امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې د امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي. نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال چاپیریال په وړاندې متاسفانه دغه برخه ته توجه نشته تر ډیره، او دغه سه نزاکتونه یا دغه سه کلتور په نظر کې نه نیول کیږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه شي او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نشي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډیر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډیر هره پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کیږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کیږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کیدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کچې زه هر څه یعنی زه اول لاس د ما باید ومنل سي. دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطح وي، که هغه د یوې ادارې په سطح وي، او یا د یو هیواد په سطح وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثر وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي. نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي، بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کیدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهد چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کیږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې دا درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي، او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کیږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسیږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کیږي، ډېر ارزښتونه نقص کیږي، تر پښو لاندې کیږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کیږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کیږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کیږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کیږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو انجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کیږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کیږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کیږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه، دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید د مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي، او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي، او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسالمه توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زمونږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، ترینه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتیږي. هر ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی دی او د مېرمنې حق مې څه شی دی، نو دی دفاع هم نشي کولای. په دې برخه کې دی ملامتیږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعاً چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکو د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیه مصداقونه مالفي دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه لیاوی خو د اولاد په تربیه کې د ماشومان داخلي قواوې ډېرې موثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي. او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومان په تربیه کې ډېرې موثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپږ اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت، محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچیرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان وي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي، محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که لري او ماشوم رواني ستونزه ولري د اغیز په نور ماشومان مستقیم ده او مستقیما اغیز لرل شي نور ماشومان هم کولای شي چې پر رواني ستونزه باندې اخته کی. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي اماغه سوي له ځوانۍ نه، بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسیږي، بیا پسې سپینګیری سي یا سپینسری سي، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اترز وي سو دي، خاله وي سو، خورس و ورور سو، کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی. بیا کې څوکرته نیوي بیا نورځي خپل د کور مانست اتل خپل اولاد سره هم دسي برخورد کوي او په هیڅ نو د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې موږ یې کړي ستاسو له کارپوهانو نه وکړي تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او کچېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي. د دوی د تداوي لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي تر څو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګډ ژوند منځ سره وړي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمنه وهی ټکی فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار باید دوی تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي، باید مور او پلار تداوي کړي. که د حکومت په اختیار کې وي، حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله اوس که راسو دیتا چه کتر دی هدا پوریم یو چوک نی رسیدلی لکه منگوتا هستی خبری وکری صرف آغا غواری خپل پا هم خبر سیاست و خیی خپل قدرت و خیی بد خلقی کهی پا چاپیریال که پا طولنه که پا کورنهی که او عقل پا زایده خب پییگی زمناسب کار نکوام دسی کسانو تا با استاد دیتا سو مشورت سی بی
هدا حدود دو طول معلوم بی کلش عقد نکا مطرح کیگی منعقد کېدو سره د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي د دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې دواړو طرف هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د داسې ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي تر څو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
خفا دے فجایلو فیصلو مزر خفده پترلو مکتبو مزر خفده پترلو مکتبو مزر خفده
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې او مې ورس کوربې. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خود همدی پونتونی وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوریت نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ٹی ٹی پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي پاکستان کې د سولې ایز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مره کوي ٹی ٹی پی وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی نو دا غي و د پاره دیتا په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا غي و د پاره ګټه ورورسي او دا غي افراطي دنو لکه ټي ټي پی دا غي مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تېرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
څوک چې کانو ماته لیک مونږ خپل هیله لا لا څور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو مونږه دا وینو چې مونږه خوانځي فرانسل سوي د خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په زخو پینو خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام منی کوي او زه په جړه کوټ راځم او ډیر نا امید یم
نو غواړی ټولنه ته یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځې نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیول تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې ننداری ته ایښی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو لارې هوار کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې وی غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم جنګیږي نظام نشي پرځولی. خود محمد نبی عمری دغه سرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولی افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړي جګړې وکړي او خلک وخت د رسیدو لپاره دواړو غاړو ته وژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خې هر چاته اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. لبد مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغه معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټولې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغست او یوازې ملک کراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری سرګندونو ته تون خبرګون خودله ویلې دي دوی له ٹی ٹی پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان د پلان او د پلان ترمنځ که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو دیونه کړی دی نو د هغې لپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او دا هغه افراطی ډلو لکه ٹی ٹی پی دا هغه مخه ونیسی. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې، د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړې. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي، خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغه ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له آزادۍ راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري، او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچی په زور قدرت نیولی شي خو د برچی په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړای چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه، او یو د خلکو په اراده حکومت وي، او بشری حقوق ته احترام پکې کوي، د شوزو حقونه پکې تامین شوی، او د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي، نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي. اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست شجه نت ورکی تعذاب د فارای ش کمپاین وکي. زه فکر کوم چې عذاب بوز در دي شته کوي، چې چې د دې بد د یو چا څخه راځي ولس اوس د دوی
فرجت باندې اکسل امر شي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زرو زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهل او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تیښتې په جرم 1.5 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9.5 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خځې په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراکی یو کس د لواتت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي. تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چول ولا عزت پیدا کوي، پرمختګ پردا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي. دا درې کاله په کتابونه په مخور بند کړي دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي ترڅو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دوی خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوي او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسكر پاتې وي. په داسې حال کې چې د دې په وینا اوس مهال امریکا ته هیڅ څار نه لري. بلخوا د طالبان ویان زګولا مجاهد تیرونه یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار ویل چې داعش خراسان د افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوی دی. خو د خاغلی مجاهد د خبرو په برعکس په روسیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه. او روسلاغي چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماين وجل او د هرات پر بالسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی ماينون وهل. په افغانستان کې د ماين پاکي موسسو پر فعالیتونو باسون راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماينونو د چاودنو لامل خطرناک بلل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماينونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماينونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماينونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې لا اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماينونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو دوه پر درېمه برخه په ماينونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماين پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماينونو په خلي سیمه پاکې کړي. خو څارون کې وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماينونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیر شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېر زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماينونه په خپل ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغه سي مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغه برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرل چې دوی نه غواړي ټول ماينونه راټول شي، ځکه کدا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې لپاره پیسې څوک ورکړي. نو دوی به لامدی عمله یو نیم پرې خودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به نوی پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوی فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناسرګندو کسانو لاس ته لوېدلې چې پاکستانی شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوی فیسبوک پاڼې تیرونی هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسنی چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پانه هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار کړي چې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو کې د دې او نورو غنو تایید شوی پانه د خرڅلاو سودا کول شي. فیسبوک او ټویټر کې غنو فعالانو ادعا کړي چې دغه پانه د ریپورت کولو غوښتنې له خلکو کړي، خو برعکس فیسبوک په هغه خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پانه د هک کېدو او ریپورت کولو په اړه خلکو ته په هاوی رسولې.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پانه نه ده، د افغانستان د دولت ډیر داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅون کې پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکړي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډیر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورسنی خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې دغه پاڼه هیکر یا اوسنی اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت جمع په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغۍ لامل د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او د غشمیري حیرانوونکي بللي ویلي دي چې اتیا سلنه قربانیانې میندې او ماشومان دي. د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري لپاره د مارچ تر پایا د افغانستان څلور دیرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغۍ او څه باندې 4700 پیخي ثبت شوی چې لمنځه 298000 پیخي له 5 کلونو کم عمر ماشومانو او خزو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ داخته ناروغان شمیر نږدې 1,400,000 او د مړو شمیر 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دبليو اچ او د نوي راپور پاړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوسم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندري سره غپیخه و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغه ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتی هغه وخت رامنځته شوې چې د کچي ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډز وکړ او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر کڅه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستانی ځواکونه یې لیوي و نه راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستانی پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستانی ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو ترڅنګ لیوي میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک پر اخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلطري په تښتولي او ټانکونو وسایطو کې مزي کوي، خو دوی د سیمې په کچا د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شي. په ټولنیزو رسنیو خبره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی دی چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په نګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړه ده. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوی ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فورمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی ده چې د خپل مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کیږي چې تاسو ولې ژوندې پاتې شویست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوی یوټیوبر همایون افغان له یو ورځنی بند وروسته خوشی شو او یو بل پلوی سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شو. عمران رحیمی په یو خبره کړي ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستان وتلو ته مجبور شو او لوګدي مدیر رئیس یې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو پر راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په مخه تیرونه د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کیږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کیږي. څه کال دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغه مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سخت نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سخت نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پټمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دی، په کابل کې د افغانستان ملي ارشیف لخوا د قران کریم بیلابیل لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته خودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتوري او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیل پړاوونو کې لیکل شوی 15 ورځې لپاره به د خلکو د ننداري په مخه ایښوي. ننداري ته خودل شوی نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوی مصحفونه او نمونه هم دي. د مسولانو په وینا د ملي ارشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر نن پکې 200 زر تاریخي اثر کتابونه قلمي نسخه او مجلې ساتل کیږي. او تیرونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوی پروژې له مخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لیږدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکه جوړونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سایټ چک کړ پکې د اف 22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادي راډیو د نن و مورز عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شنواری سره د ازادي لپاره مه هېروي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
I'm not afraid.